سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر اتلور بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد اسافي د تخنیکي چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت وایانت نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې پیاوړي او اصولي دریز خپل کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د برټانیې شارج د فیر وای افغانستان د نړۍ واسینه هیواد چې خصي او انجونې پکې لمنځنو او لوړ زده کړم نشوي دی او په دولتي او نه دولتي دارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. راپورونه وایي د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول شوې دي. د خاص روزګان او ولسوالۍ یو قومي مخابره د نوم نه خودل په شرط ازادي رادیو ته ویل دغه ټولګي د دې ولسوالۍ په کوستري نکروز چاراسیاب او شیخو کلی کې د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې دي. دغه قومي مخابره ویلي دي د محلي ټولګي چې د سي اي سي موسسې لخوا ملاتړ کېده د خلکو په شخصي ملمستونونو کې جوړ شوی چې ګڼه ماشومان به کې زګړې کولې. د سیمه یو شمیر نور خلکو هم د لسو محلي ټولګي وسوسول اتهید کړی دي. ازادي رادیو په دیړه د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو سره اړیکې نیولې خو هغوی په دیړه تر اوسه ورته څنګه دی ویلي. د قزاقستان د بیرنیو چارو وزارت نن وویل د سختو واورو ورېدو له امله اړ شوې دي چې په ټول هیواد کې یو څلور ویش لوی لارې وتړي. د دې وزارت په وینا په روانو توپانونو کې په لوی لارو کې د بند پاتې شو موټر چلوونکو د مندلو او مرسته لپاره ځانګړي ژغورونکي ټیمونه جوړ شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ روسه د ټیمونو د قزاقستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ سوه یو نوي کسان ژغورلي چې اوس لوی د رښتنې ماشومان او د شغورنې چارې اله هم دوام لري. د مرکزی سومالیا په یو خارګوټي کې نن په دوو پرلپسي موټر بم چاودنه کې لکتر لګن هه کسان وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. سمیزو چارواکو د پریت پرا پال قاعده پورې تړلی الشباب تره ګریډلې باندې چوي. دا پیخه په هیران نومي سیمه کې رامنځته شوې ده. د غلطه حکومت سو میاشتې وړاندې د الشباب عزت پراخ عملیات پیل کړي وو. د سومالیا ولسمشر حسن شیخ محمد د ټولو هغو اسلام پالو ډلو په وړاندې د جګړې اعلان کړی دی چې د 15 کلونو راهیسې د حکومت پر ضد بغاوت کوي. او د کریما په ټاپووزمه کې د روسیې په پوزي هوایي ډګر بلبیک کې نن د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې یو پوزي چارواکي وویل چې روسي ځواکونو دوه ډرون الوتکې نسکورې کړې دي. ازادي راډیو دا راپورونه نشي تاییدولی. بلبیک هوایي ډګر د روسیې د 8 جنگي الوتکو کور دی. په کریما ټاپووزمه کې د روسیې ګمارل شوی مشر سرګي اکسونوف وایي چې په سیمه کې اصلي وخت د پیلوټ الوتکو دی. کریما ټاپووزمه د اوکراین خاوره د روسیې په 2014 کال کې له خپل خاورې سره یو ځای کړی ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب ترته لرو. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لولوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. دا به درته په راپور او مرکه کې ولرو. د اوکراین پر جګړې به هم تم شو. د دې تر څنګ د پاکستاني چارواکو لولوري په دې وروستیو کې پر افغان طالبانو چې پر افغانستان واکمن دي نیوکه ډېره شوې دي او دوی ګواښ کوي چې د ټي ټي پي ټول بریدونه له افغانستانه تمویلېږي. آیا همداسې ده؟
ما فلو کې ځنه عناصر چې دي د دوی طالبانو څخه په دې ډول استفاده کړې ده د سیاسي مهندسۍ لپاره یا د سیاسي انجینرینګ لپاره.
وړاندې خبرونه کې به درته د افراسیاب خټک دغه مرکه هم ولرو. د دې ترڅنګ نور مسایل هم لرو. ملتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم چیړي. د دې وزارت وایاند نایت پرایس په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د یو ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې پیاوړی او اصولي ادارې خپل کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د برټانیا شارج د فیروای افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد چې خزو ونجونی پکې لمنځنوي او لوړ زده کړو باندې شوی او په دولتي او نه دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکي مؤسسو سره له کاره د خزو پر راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسول ځنډولې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه اورو.
لزده کړو او کار د جنونو او خزو در غرزولو پاړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو په کار د بندیز حکم ارزوي. د دې وزارت وایان نت پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویل
موږ د دې حکم اغیزې څېړو. د افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای شو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو له لوري په دې ناوړه رامنځته شوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانی شازدافیر ویلي طالبان په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. هوګو شارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی تراژیدي بلل یو لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې خزي او نجونی پکې لمنځنۍ او لوړو زده کړو منع کړل شوی او په دولتي او نه دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلي دي چې یو شمېر طالب مشران ورته په خصوصي توګه ویلي چې په افغان مرمنو د محدودیتونو لپاره خولو سره موافق نه دي. نوموړي غوښتنه کړې چې نړۍ باید د خزو د حقونو لپاره لا نور ګامونه هم واخلي. خغلی شارتر لیکلی ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د ساتلو لپاره کار کوي او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو په برخه کې د شته اندیښنو په اړه مهم راپورونه خبروي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره هم د ورته معیارونو او دغه هیواد د نړیوالو مسؤلیتونو لمخې چلند کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمرسته رسوونکو موسسو سره د کارکونکو خزو لکاره پر راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسول ځنډولي. هغه مرسته چې لتر لاسه کولو پرته ژوند ناممکن دی. دغه بنسټ په خپل ټویټر لیکلی دي د طالبانو دا پریکړه پر خزو د دوی په مشارکت ازادۍ او غږ یو شدید برید دی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنیدو له پیل رئیسی په افغان مرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. لشبګم ټولګي پورته د نجونو په لومړنۍ یوزده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازو تړل، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د مرمنو د ورتګ مخنیوي او دغه شان له شرعي محرم پرته په لری واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان مرمنو وضع کړي. د افغان نجونو او خزو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ویلي دي چې د طالبانو دا اقدامات به ناوړه پایلې ولري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو په کار د بندیز حکم چیړي. د بشري حقوقو د نقص او همداراز په افغانو مېرمنو د محدودیتونو په دوام ځینې هیوادونو دغه حالت په افغانستان کې هم اندېښنې وړ بللی و. خو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځانګړي ډول په افغانو مېرمنو باندې څومره دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صادق سره دغه مسله په دې مرکه کې شار بلید.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې وروستیو کې د یو بل فرمان په ترڅ کې مېرمنې له کارونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نهادونه چې دلته کار کوو او ډیری هم د دې لپاره چې نهادونه البته د دې لپاره چې خزینه کارکونکو غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو. په ټوله کې کار سودې ته چې ځینې خزینه کارمندانو چې د خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور به صاحب خپل معاش سره چلاوه د دوی د کار دی بندېدل نو وروسته متاسفانه زه مطمئنه یم چې دوی ډېرو ستونزو سره مخ شوي. هغه جون چې زه پیژنم چې دوی خپل دی یا فامیل سرپرستی کول اته کسان لس کسان. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس به سرپرست دي کوم سرپناه نه لري. نو د پدې معنی چې فقر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسې حال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی وایاند ویلې چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي.
اغلی بنفشي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسي کې بشري حقوقونه ډېر په خورا توګه البته د نقص کېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهې کې شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې. په روسي کال کې مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خو د پنتونونو بندیدل، لکاره څخه د نجونو او د ښځو راوستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه، هغوی ته ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلی ده وی کولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي. متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې ورته وویل چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلی بنفشي، بلې کومې لارې شته چې نړیوال دی وشي کولای له افغانانو سره د بشري مرستو ته دوام ورکړي؟
مخکې بشري مرستې به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی دغه طریقه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارت د لاس لاندې دوی کار کوي، یعنی د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنی ده چې خامخا د اسلامي امارت لاس په دغه پیسو کې چلیده او بل اخره دوی صلاحیت درلود د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم چې د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپل اړیکې کمرنګي کی، او د دې تر څنګ دغه بشري مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي امارت ته ورسیږي، نو دغه د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د خطوب لپاره دغه بشري مرستو بیا هم یو څه مرسته کړې ده دوی سره. دوی کوي سي چې داس یو نه هات او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خطر پردې سو چې د خزینه د حقونو لفعالې بنفشي صادق سره د طالبانو د حق بندیزونو په اړه خبرې ترې کولې چې دوی په دې وروستیو کې خزله کار او جنې له تعلیم راګرځولې دي.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځم به پورز د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پښوندې بڼه خبريږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
اوس په د اوکرين جګړې ته تم شو. د اوکرين په ماکیفکا خرګوټی کې د غنو روسي پوزیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوې دي چې دومره غنه پوزیان څنګه یو ځای وژل شوې دي. په دې خرګوټی کې اوکرين د نشټي 1500 روسي سرتیرو د وژلو ټپ کې دوی دا کوي. روسي ورمورس تلفات دریش په تیات کړل، خو تازه ویل دي چې نه هاتیا سرتیری یو ځای وژل شوې دي. تفصیل به د احمد شي برنوار.
د روسي د سامراسي می اوسیدونکو پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوی وو چې د اوکرایني ځواکونو په تر ټولو خنډي بریټ کروانه اونۍ ووشل شو. ماسکو خپل پوجان ملامت کړی دی چې له موبایل ټلیفونونو څخه کار اخیست او روسي داسې شک کوي چې شای پوجانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکرایني په مرسته د دوی ځای تثبیت کړي. د روسي دفاع وزارت وایي چې نه هتیا پوجان د شنبه پورې هغه وخت وشل شو چې په دونسکي د ماکیف کا پر شارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډز وکړي. د روسي دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی درش پته پوجان په دې بریټ کې وشل شوی دي، خو سه داشمیر نه هتیا شولې. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوجان په ماکیف کا کې وشل یا ټپین کړی دي. ازادي رادیو تر اوسه نه د توانیدل چې دا ادعا وي چې کیف کوي یا ماسکو وایي تایید کړي. د روسي نظامی بلاک ګران چټیر کلی د اوکران د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شوی چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګه ته په ماکیفکا کې د وسلو زیرمتون وو چې هغه چاودلې دی او له دې عمله تلفات زیات شوی دی. د روسي دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکران د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې د عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتون کې وای چې دا شای د دې پیښې لڅو الهتونونه یو ویلاتوي. په ماکیفکا کې اکثر وشل شوی روسی سرتیری د روسی په جنوب لویدیځ سیمه کې د پرته سامرا سیمه دي. د سامرا مرکز هم سامرا نومیږي. په دې شهر کې په سلګونو کسان پرون راغون شوی وو او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګولونه د شهر په منځ کې د جګړې له سلی سره کې شودل. د سامرا په یو بل شارګوټي کې هم ورته مراسم تر سره شول. یو شمیر کتون کې د روسي پر پوځیانو انتقاد کوي چې ول ډیر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي. د روسي د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي رډو ته وویل چې دا تر اوسه څرګند نه ده چې څنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیفکا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شای په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. دا احتمال هم رد نکړ چې شای روسی پوځیان به په خاله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خبره کړي وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله د پنجاب په خانوالی کې د ترهګرۍ ضد څانګې د دوه افسرانو وژنه غندلې ده او د پلټون امر کړی دی. نوموړي د جنوري پر دریمه پر خپلې ټوټر پاڼه لیکلې چې د پیښې په اړه د پنجاب د پولیسو له مشر نور ټرواک سره څخه معلومات غوښتي دي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
د پنجاب په خانیوال کې ناصرګند وسلوالو د پاکستان د استخباراتو یا انټيليجنس دوه افسران په ډزو وژل دي. دغه افسران چې پیژنګلوي د نوید صادق او ناصر بټ په نمونه شوی د پنجاب صوبې په ملتان ډویژن کې د ترګرې د مخنیوي محکمې یا کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ چې په لندو ټکو کې ورته سی ټي ډي ویل کیږي د ډیپټي ډایریکټر او انسپکټر په توګه کار کوي. نوید صادق چې د سی ټی ډی ډیپټي ډایریکټر وو د خدماتو په ایوس کې ورته د پاکستان صدر عارف الوی تمغې شجاعت هم ورکړی و. دا تمغه نوموړي ته تیر کال په درویشتم مارچ ورکړل شوی و.
جناب محمد نوید صادق ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی انستاد دہشتگردی 14-15 جنوری 2000
په درویشتم مارچ د میړانې تمغه اخیستو په وخت نوید صادق د پاکستان د استخباراتي ادارې آئی ایس آئی د ڈپٹی ڈائریکٹر په توګه معرفي کړل شوی او
دہشتگردوں کو انتہائی قریبی مقابله کے بعد بھی اثر کړ.
هم په دغه موقع د نوموړي پاړه په اعلان کې ویل کیږي چې د ملتان د ترګرې ضد محکمې کمانډینګ افسر په توګه کار کوي.
خودکش حملہ آوروں کا مقابلہ کیا.
هم په دغه اعلان کې ویل کیږي چې نوموړي په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې د اوچتې پای مشرانو په اړه استخباراتي معلومات حاصل کړي او په پاکستان کې د داعش ډلې او ځانمرګي بریدګرو ضد موثره کاروایي
کوي. شجاعت کې اعتراف میں صدر اسلامی جمهوریت پاکستان نے جناب محمد نوید صادق کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا.
د پاکستان د کورنایو چارو وزیر رانا ثناء الله د پنجاب په خانیوال کې د ترګرې ضد څانګې د دوه افسرانو وژنه غندلې او د پلټونو امر یې کړی. وفاقي وزیر پرون د جنوري په دریمه په ټوټر باندې لیکلی چې په خانیوال کې د سی ټی ډی په افسرانو د ډزو پیښه د افسوس وړ ده او د صوبې د پولیسو مشر او نورو چارواکو څخه د وژنې په اړه راپور غوښتي. نوموړي لیکلی چې په پنجاب کې د امن او امان صورتحال د تشویش وړ دی او داسې پیښو مخنیوي پکار دی. بلخوا د پنجاب اعلی وزیر پرویز الہی هم په ټوئیټر باندې لیکلی چې په پیخه کې ذمہوار کسان به ډیر زر د قانون منګولو ته اوسپاري. د پاکستان د استخباراتو د دوه افسران په داسې وخت وژل شوی چې په خیبر پښتونخوا کې ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې خپل حمله تیزی کړي. وسلواله طالبانو یا ٹی ٹی پی په دسمبر میاش کې د نه شپېته حمله کولو داوا کړی. بلخوا د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې یا نېشنل سکیورټي کمیټې د اعلی پای په یو غونډه کې د وسلواله ضد د سختو ګامونو پورته کولو ویل شوې دي. په پیښور کې خبريال او شنون کې اکیل یوسفزی وایي وسلواله په تیر کال کې خپل حمله زیاتې کړي او ورسره په خپل ستراتیژي کې هم بدلون راوستي. اوس اغي یوازي پوز پولیس او یا اغه کسان پنهخه کوي چې د پوز یا پولیسو ملګری بولی.
مونږ ته دا ښکاري چې دوی ډېر په پریپریشن سره ډېر د یو نیو پلانینګ سره چې کوم دی دوی صرف د پاکستان سکیورټي فورسز چې کوم دی اغه پنهخه کوي. لکه مثال په تور لا د پدوزره د روان کال چې کوم دی 2020 کې ما چې په خبر څومره کار کړی دی نو د خیبر پختونخوا تقریبا په 13 ضلعو کې چې دی حمله شوې دي. په دې 13 کې د ډیټا مطابق په دې کې 71 یو او یا حمله چې کوم دی هغه په پولیس باندې شوې دي، نور چې دی هغه په فوج باندې شوې دي، هغه په هغه خلکو باندې شوې دي چې هغه دوی ګڼل چې د فوج حامیان دي.
بلخوا خبريال او په اسلام آباد کې د انډیپندنت ورځپاڼي مدیر هارون رشید وای په 13 کلونو کې پوز په سیاست کې خکیل پاتې شوی، خو اوس چې د پوز کمان بدل شوی خای د ټي ټي پی په اړه د پوز په ستراتیژي کې هم بدلون راشي.
نو دا مخکینه کال چې دی هغه کې به بیا دا پته لګی چې اوس نوې فوج کمان هم بدل شوی دی، هغه خپل سیاست نه یو سایت تکې دو هم اعلان کړی دی، په پیل ازل چرته آرمی چیف تاسو یو اعلان کړی دی. نو هغه نه پس اوس د دوی په کار خدا دی چې ټول توجه انرژیز چې دی هغه په دی دهشتګردۍ او د ملټنسی باندې فوکس شي. نو امید کولی شو چې کېدی شي دا راتلونکو کال کې دا فوج کاروایا نے بزیات موثر بھی وی او ٹی ٹی پی چدا اغا با یو طرف نہ خودلتا نہ بم پریشر یو بل پاکستان چ کم پ طالبان او افغان طالبان باندې فشار اچي لګیا دے چې ٹی ٹی پی کنٹرول کی نو دا اغه هم سن اساسر بوی خامہ
کس هم په خانیوال کی د پاکستان د استخباراتو د دو افسرانو د وژنې ذمہواری لشکر اسلام پاکستان نومه وسلواله ډلې قبول کړی دا، خو د دې ډلې په اړه تردا دمه کرا او زیات معلومات نتر سترګو کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ناصر اولاد پنجاب په پخانیوالي کې د ترهګری ضد څانګې د دوو افسرانو وژنه غندلې وو او د پلاتونو امر کړی وو. نو موري د جنوري په دریمه پر خپل ټوئیټر لیکلی وو چې د پیښې په اړه د پنجاب د پولیسو له مشر نور چارواکو څخه معلومات غوښتل دي. له دې سره جوخت د اسلام آباد او طالبانو اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان د امنیت شورا په غونډه کې روان اونۍ پر دې بحث وشو چې تحریک طالبان پاکستان غړي دی پاکستانی ځواکونه د افغانستان د نن وزپی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنار باندې کار د زینو راپورونو لمخې د سشن به پورز افغانستان ته پیغام واستو چې به کې ویل دي چې امنیتی وضعیت په سره کرخه کې دی. احمد چیبر د اسلام آباد او د طالبانو د رابطو په تړاو د مرکې په پایل کې د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب اخیټک نظر په دې اړه اخیستې ده چې د هنر باندې کار د خبرې په څه معنی دي.
تیرې چې مدینه په پاکستان کې ټول پاکستان کې خصوصا پښتونخوا کې د ټي ټي پی حمله زیاتې شوې دي او د کې کافي په لویه کچه مرګ ژوبله شوې ده چې هغه کې حکومتي یا دولتي مامورین هم شامل دي او عادي خلک هم دي، عادي بګړم دي. لہذا د هنر باندې خر دا وینا ډیر یی تجربه ور نه ده، مګر اصل خبر دا ده چې ٹی ٹی پی خو دلته کې کافی وخت نه فعالیت نه کوي. نو هغه په دې خبره پوهیږي چې پاکستان کې د ملکی وقتارانو ویناګانې ډېرې زیاتې یعنی مهمې نه وي. په دې اړه کې کله چې د ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع راشي،
خټک صاحب تاسو ویلو چې د ملکی چارواکو څرګندونې دي، تحریک طالبان پاکستان تازه د پاکستان واکمن ائتلاف ته خبرداري ورکړې ده، حتی خلکو ته ویل دي چې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ګوند د چارواکو له څنګه باید لری ځایونو کې وګرځي، یعنی حتی د خبرداري ورکړې چې په دوی به حمله وکړي.
هم دا سیدا دا کار دوی غیر په فکر دي تاسو، بلکې کله کله دلته ځنې خلک وایي چې پاکستان کې ځنې واکمن محافلو کې ځنې عناصر چې دي د دوی طالبانو څخه په دې ډول استفاده کړې ده د سیاسي مهندسۍ لپاره یا د سیاسي انجینرینګ لپاره. تاسو که خیال دوی د عوامي نشر پارټي چې وه په درې ځله په انتخاباتو کې په هغې باندې حملې شوې وې، 2008، 2013، 2013، او هغې ته موقع نه ورکړل شوې چې هغې انتخاباتو کې سم واخلي، ځکه چې سیاسی گندونه چې دی هغه د ترهګرۍ ښکار شوی دی او ترهګر هم خود منجلی دی، هغې به دغسې خبرې کوي او دا امکان شته چې په دې ګوندونو حملې وکړي. بالکل،
یعنی ستاسو دا خبره دې ته نږدې ده لکه د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي چې تازه په یو بیان کې په اسلام آباد غږ کړی چې له ګواښونو لاس واخلي، او ښاغلی کرزي دا خبره هم په یو بیان کې کړې چې دا هر څه د پاکستان د خپلو پالیسیو نتیجه ده. ستاسو مطلب هم دا دی؟
بالکل هم دا دی. داسې دی چې ګوره جی، د طالبان خو یو پروژه ده کنه، طالبان خو داسې شی نه شي چې دا فرض کړل ته خلک راپاسېدلي دي او جوړ شوي دي. دا خو اتیم کلونو کې چې کوم دا دی افغانستان کې د شوروي خلاف کومه جګړه امریکا او اروپا ځنې هېوادونو، چین او د عربستان او نورو هېوادونو ځنې پیسې ورکولې او دلته دینی مدرسې جوړې کړې دلته کې د تربیت ځایونه جوړ کړو پټ ځایونه جوړ کړو دې ځای نه لوی جنگ وکړو یو ډېر اوږده کلونه په شوروي اتحاد خلاف بیا مجاهدینو پسې طالبان راغلو نو دا خو دلته یو پروژه ده دې کې سرمایه ګذاري شوې ده او دا د سیاسي لوبو لپاره استعمالېږي د اپرو قدرتونو چې کوم شخړې دي هغه هم د دې لارې یعنی په مغزي او وخت دی امریکا او غرب وختل شوروي ته شکست ورکړي بیا دا د یو قسم تاسو ورل ترګرۍ په ضد جګړې په نوم باندې امریکا دلته راغله خو هغه هم داسې اوسکاري چې هدف یې ترګرۍ ختمولو دلته کې خپل موجودیت او یو قسم ته په دې سیمه کې خپل نفوذ او غلبه جوړولو نو یو قسم ته د کدي صاحب خبره ستې کې د پاکستان چې دی هغه چونکې یو قسم ته د دغې ابر قدرتونو په جنګونو کې محلي ټیکهدار نقش لوبوي یعنی د هغوی محلي همکار یا محلي واکدارې جوړېږي په هغې بدل کې پیسې اخلي
د پاکستان دننه هم د سیاسيونو ترمنځ شخړې او اختلافات ساس په نظر د پخوا په پرتله ډیر زیات شوی نه دي حتی د ټي ټي پی په ارتباط واکمنان چې اوس چارواکي دي حتی عمران خان تورن کړی دی چې دوی له تحریک طالبان پاکستان سره مرسته کوي یعنی د پاکستان د ننم سیاسي ثبات ګډوډ نشکري
سری سوال ګډوډ دی پاکستان ګورې اقتصادي توګه باندې پاکستان تقریبا ورشکست یا دیوالیا دی او په سیاسي توګه باندې ډیر انکتاب یا د مهازارای ښکار دی نو پاکستان کې دا ډیر شدید سیاسي بحران موجود دی او اکثر هغه ګوندونه چې کوم د دې استخباراتي مؤسسو سره نږدې او وی طالبانو باندې کې نرم دریز اختیار کړی دی او مرسته کړې ده لکه عمران خان په خو مذهبي ګوندونو باندې کار کول اوس مذهبي ګوندونه لګ دینا شاته شوی دی دا کار نه کوي خو عمران خان چې دی هغه خو اوس هم غواړي چې د اردو په فوج په امداد باندې اقتدار کې راشي او طالبانو ځان طرفدار وښيي تر څو چې پښتونخوا کې ورته مشکل پېښ نه شي او یو قسم ته اردو کې چې کوم خلک دي طالبانو طرفدار تبریخي
خټک صاحب کبیر ته د پاکستان خبرداریانو تر شو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل دي چې پاکستان د حق لري چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان په نقش کړی او د پاکستان د ملي امنیت شورا کې هم د دوشنبه پورس صدر اعظم شهباز شریف ویل چې د حق لري چې د خپل خلکو دفاع وکړي تاسو چې په پاکستان کې اوسئ د خبرداریانو تر څه بریده جديدي
زما په خیال کې خو هیڅ جدي نه دي ځکه چې تر څو پورې چې پاکستان خصوصا د پاکستان جنرالانو دا د طالبانو د پروژه بند کړې نه وي دینه لاس نه وي اخیستی او دا یعنی څنګه چې پالنه روزنه دی کوي دینه لاس نه وي اخیستی هغه پورې دا خو تکتیکي لوبې دي استخباراتي لوبې دي دا 2014 کې دوی ډېر غټ عملیات کړي او ضربې آزم چې تیاری ټانکونه بوتلی وو د وزیرستان اطلاعات هغه کړي او په عملیاتو کې مګر تروریزم د مخکې نه زیات هغه نه مخکې تشکونو عملیات کړي نو ارزای شي دا بریاتونه مخکې شوي دي تر څو پورې چې دی په بیا بل خبر دا چې مشکل دی چې یعنی افغانستان کې طالبان ختي او دلته کې طالبان خراب دي دا څه شي کې دي دا خو یو طالبان دی ټي ټي پی او افغان طالبان کې څه فرق دی یو امیر دی یو ایدئولوژي ده یو اس سازمان دی نو دا اسی خبرې دي چې دا ټي ټي پی سره مونږه جنگ کوو او افغان طالبان چې او وګه ګرځو د پاکستان په دریس کې دومره تضادات دي چې نه ښکاري چې د ترګری خلاف یو ټاکون کې جنگ یا داسې فیصله کون جنگ دی کولای شي
که چیرته د طالبانو د ریس تراشم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دي چې دغه ستونزه چې پیدا شوې ده د پاکستان خپل ستونزه ده په خپلې باید حل کړي او حل لار ورته راوباسي څنګه د فکر کوي چې د افغانستان کې د طالبانو او د اسلام آباد ترمنځ فاصله زیاته شوې ده او کنه
دا چې دی چې دا طالبان افغانستان کې او پاکستان دا په پاکستان خصوصا چې کوم مسؤلیتي ادارې یا فوج استخبارات دا اصل کې دی کې ډېر ژور پیوندونه دي دوی یو بل نه داسې بېلېدلی شي دا اختلافات خبرې وړې دي دوی په غټه خبره کې ځکه چې پاکستان چې تلاس اخیستی نو طالبان به افغانستان کې حکومت څه شي هېڅ نه شي کولی هغې دلته دومره سرمایه ګزاریانې لري دلته دولت مال او جایدادونه لري فامیلونه ټول اوس هم دلته دي پاکستان کې دي مطلب نو هدف دا دی چې دا خبرې داسې ظاهري خبرې دي دا استخباراتي لوبې دي ما تاسو ته ځو کو چې که طالبان داسې وی چې هغوی هغلته کې افغانانو رای راغلي وي افغان کاران هغه شاته ولاړ وي یو مشروع حکومت وي چې د عوام په مرضی رضامندۍ هلته کې موجود وي هغه د ټوپک په زور هغه پاکستان تعمیل کړی دی هلته نو دا دوی د پاکستان مینځ کې د شخړې شي دا نمایشي دي او هغه خلکو ته افغانستان خلکو ته دا ښیي چې ګویا هغوی ډېر مستقل خلک دي او هېڅ پروا نه کوي د بهرنیو قوتونو وغیره دا خبرې دې لپاره کوي
احمد چیبرو چې د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د ترنګل تیا په اړه د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر پختلی و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درڅ د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزینه او په کار د بندیز حکم چېړي د وزارت وايي نایټ پرایس په خبري کانفرنس کې ول متحده ایالاتونو له افغانستان سره د اوسر بشري مرسته کوونکو هواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پرمټي پیاوړی او اصلي دریس خپل کړی. راپورونه وايي د روزګان په خاص روزګان لسوالي کې لس محلي ټولګي سوزول شوې دي. د خاص روزګان لسوالي یو قومي مخبر د نوم خود له پښتر تزادې لري ته ویل د غټولګي د لسوالي په بیل بیلو کلو کې د شپې له خوا د نامعلوم کسان خواسه زول شوې دي. د قومي مخاور ویلي د محلي ټولګي د سي اي سي موسسې له خوا ملاتړ کېده د خلکو په چې د خلکو په شخصي ملمستونونو کې جوړ شو او ګړو ماشومان په کې زده کړې کولې. د قزاقستان د بیرنیو چارو وزارت وویل د سختو واور ورېدو له امله اړشوې دي چې په ټول هیواد کې اوسلو وشلارې وتړي. د دې وزارت په وینا پروان تو پرونو کې په لوی لارو کې د بن پاتې شو موټر چلونکو د مندل امرسه لپاره ځنګړې ژغورونکې ټیم جوړ شوې ده. یا د وزارت معلوماتو پر بنسټ روسه د ټیمونو د قزاقستان په بیلابیل سمو کې شپږ سوه نوي کسان ژغورل چې اوسلو ودیرشتنه یا ماشومان دي او د ژغورنې چارې لا هم دوام لري. د مرکزی سومالیا په خارګوټی کې نن په دو پرلپسې موټر بم چاودون کې لکتر لګنه کسان وژل شوی او یو شمېر نوټ پین شوی دي. سیمه ایز چارواکو د بریټ پړه په القاعده پوری تړیلل شباب تر هغریزې ډلې باندې چوي. دا پیخه په هيري په هیران نو میسمې کرامسته شوی د دغه حکومت سمې شوړاندې د شباب پر ضد پراخ عملیات پیل کړی و. او دا کریمیا پټا پوزمه کې د روسیې په پوزي هوائي ډګر بلبیک کې نن د 14 راپور نو کړ شوې دي. د روسیې یو پوزي چارواکي ویل چې روسي ځواکونه د ورډرون الوتکې نسکوري کړې دي. ازادي رادیو دا راپور نشته دی ویل بلبیک هوائي ډګر د روسیې داته در شو جنگي الوتکو کور دی. په کریمیا ټا پوزمه کې د روسیې ګمرل شوې مشر وايي چې په سیمه کې اصلي ګواخ د بي پلوټ الوتکې ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. لیو متخصص ډاکټر سره په دې غږیدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره موزر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسوي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وویل چې دوی سکهال د لیونی سپیو د ویروس شاوخوا شل زره پیښې ثبت کړي. دا مرکه ورسره راځي خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
دا رادیو ازادي ته ټول کارکونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یو نامه او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني سرګندې چوپل دي انجنونو مکتبونه وټړ سو د خوښیني سرګند کړ. بیا د مؤسسات سره وګرځول بیا په هنتونو نه باندې د خوښیني سرګند کړ. دا خوښیني تر څو وخت به د کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کوله چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل ورپسې د نجونو په انتونونه ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم پانتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ پانتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې مدرسو مساجدو ته د جنس د کړو دپاره هم نشي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ شي او که څنګه. دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاس پوڅی ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم. زه عزیز الله د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسی د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پونتونونه یا د شوزو کارکول په موسسات کې بند کړي دي، د موږ ټول افغانان په کلکه خوندو ورور دغه ډیر د هر څه نه خلاف کار کړی دی. هر څه چې په زړه وړې حقي دا چې د خدای وروي ته وګوري، د قران لوی دی جو ګوري، دا کارونه جن کوي. دوی د ملت کمې خواته بیا یې پر کمه خوا ځي څه کوي او پر کمه خواته روان کړی دی. ټول ملت چې خوابه دی په هرې خوا چې مخ ونیو یې هغې خواته روان. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښ شو هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوښ ته ګوري، نه د بل چا خوښ ته ګوري، نه د یو چا خبر او ریبالا چې کملت وږي کته ژي دوی چار څه وکړه کوي. ولې ځکه د دوی نسونه خماړه دي.
خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته د پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د شوز پر مخ په همتونونه او مکتبونه او حتی په کوم مؤسساتو کې چې کار کوي دا ټول د شوز پر مخ وتړل، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سو پورته اسمانو ته موږ د لیبې دویو، خلک سو پورته اسمانو ته موږ د لیبې دویو، څوک ته کور مخ ته څوک پر بام او څوک دوری بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غپلت تر تل تک لاندې تر غرمی بدویو. د داسې خلکو بنوتمه څوک د څه شي وکړي، لکه اپی شامار پر غار د خزانې بدیو. لاس مو هر وخت غزولی و هر چا ته د سوال، بدبختی ډیره د ورځې ام شپې بدیو. تر تاوان تیرم وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم او علم را څپاته دی په دې بدیو. درد د وطن ته تر داوسه دوا سوی نه یو، نجات مل هر وخت راته وایي ترانې بدیو. هله د سما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې په هنتونونو مکتبونو او شوونیز مرکزونو باندې، نو دا تاوان د چا دی؟ شورز خان محمد اسلام یار، ازادي رادیو هلمند.
بل زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجینر نو تر څو بل ملک ته اچاږي، د ټول مجاهدین او سمودای له ده چې د پنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده. خواسم باید ګرد راپورته شي ورور و تعلیم ته خپل بچان لغه د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته. ورور پخواني مجاهدین نسته، دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر نجونو او خزو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښیو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې دوی سکل د لیونی سپی د ویروس نګیدې شل زره پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغه پیښو کې اتلس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیوانای سپای داړي څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیوانی سپی وایروس یو وایرسي ناروغي ده چې عموما نقابل د وقایه ده، او دغه یو نو وایروس ده چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابې کې او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو د هغې په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته، او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغې باندې چې مطلب دا خطرناکه د انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده، او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنا په امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراز ولایم ورکړی وي او په دې وایروس باندې یو څوک مصاب شوی وي د هغې نه دې بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل یې کله چې وخت چې یو څوک لیوانی سپی یا داسې یو تیلرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي، بیا د هغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي؟ ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیوانی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی، نښې نښانې څنګه وپیژني؟ او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه اوسي، دا وایروس ونه لري او هغه انسان وداړي، دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي خدي، په دې معنی چې موږ نشو کولای چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغوی خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډیږي، او حرکت او د ژبې راویستل او سترګو کې تغیرات، او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله کله په دې وایروس مصاب شي او دا خپل ناروغ شي، نو دا بیا خپل خاون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي خوري. نو کله چې انسان وچی چې وخوړل شي د داسې حیوان په واسطه که پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایروس انتقالیږي د انسان ته، نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي، نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرم اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، او بیا یو مرکز صحي ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د پتن د دې وایروس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایروس انسان ته داخل شوی وي. نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراز ولایم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لامیشتې وخت نیسي چې اراز ولایم ورکي. نظر د دې وایروس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت د کې اخزه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي، زر اراز ولایم ورکوي. خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي، نو کېدای شي اراز ولایم ډېر وروسته ورکي. نو په ابتدا کې داسې یو اراز ولایم ورکوي چې سردردي وي، ګنګسیت وي، لکه عصبي سیستم اراز ولایم چې دي هغه که چېرته ورکړي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي، د هوا نه ډار وي، یا داسې حمله ورکیږي خپله دغه عصبي سیستم یې ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان که چېرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نه شي کولی، نو دا خپله هم بیا خطرناکه کېدلی شي د جامعې لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپی لیونی سي؟ ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې له سپیو سره مخامخ کیږي. مثلا کوڅه ډبې سپی یو ډېر غټ مشکل دی په افغانستان کې، خصوصا په لویو ښارونو کې. څه د دې باعث کیږي چې دغه سپی لیونی سي؟
په عموما کې دغه وایروس چې دی داسې یو دغه لري تاریخچه لري چې دا په شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایروس چې دی شوپرک ورته وایو، دا یو نوه پرنده ده. عموما دغه وایروس چې دی په دې کې اوسیږي او دی د ژوند دوران پکې تیروي. عموما دا د شپې راوځي بهر ته که سپی وي یا نور داړونکي حیوانات وي، که دا ورته په مخه ورځي دا خوري او بیا د هغې نه وروسته دا خپله مصاب کیږي. کله چې دا مصاب شي که عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کورته وي، د دې خطر سره ډېر مواجه دي. نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي، عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي، او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا اطرا کلو ته او دا وداړي او دا په مساب شي نو سپه هله مساب کیږي یو دغه دا دی چې دغه شوپرک اوخري او د شوپرک په واسطه انتقالیږي دیتا او یاداس وی چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یاداس نور حشرات دي چې هغه په واسطه باندې د دې سپیتا یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخافیق شاده خلی دا یا نور قسمتونه د بدن دي چې خارشیدګي ولري او هغه حشرات ورته هم دا وایروس کېدل شي ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپېده په شو دا چې موږ تاسو په کورو کلی کې ساتو او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسيږي کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایروس او دا وایروس هلته بیا تکثر کوي او دا غي نرسته عصبي سیستم مرکزی عصبي سیستم تخریبوي کله چې مرکزی عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولای او خپل توازنه د لاس ورکي او بیا داسې کیږي چې مثلا کسپی وی هم انسان خوري او یا پښو وی هم همداسې کیږي یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپونه یا حیواناتو نه انسانان ته انتقالیږي یا د بعضي حشرات په واسطه باندې انتقالیږي حتی داسې ویل کیږي چې بعضي کسان کچیرته دا وایروس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیټه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایروس موجود دی او ممکن د نورو داسې دغه په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم تاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي رادیو تپریخي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه شیرعلی شاکیل د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدانسته چې کار وکي نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل واخه دا ولاړه چې هغه د یو خاص یو سیمې د پاره ده نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هله او ارزو ده چې کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغان بسیم خدا یو یا دوه مشتفاله کې مش دا مشکل حل سی نو باید مشته دا مشکل را پکې وروره مش دون مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي یو نو هغه ځای ته ځان رسېږي بیا له ټلیفون کار کوي نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میل او ارزون دا چې مش د پاره یو افغانستان کده کندهار ولایت پنیش ولسوالۍ کې ودری.
سلامونه احترامات می قبول کئ محمد دولت یم د فراه ولایت بالا بلک ټول سوالی څخه خپل پیغام درته پریږدم د خیر سره د واکسین په اړه باندې د واکسین په اړه باندې زما پیغام دا غدای و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیده نه کوي چې د چا څخه پښتنه کوي چې ستا کوړه واکسین راغلی دی کنه دی راغلی دا سی واکوي چې تیز دغه نظارت کوي په شت دقت په شت صداقت ورسه غسرای ته ژغ وکړه چالوکان را وباسي نوکان ور وګوره چې رنگ دی کنه دی اوس یو سړی دی په کلو باندو کې وروره دی نسته یا دکاندار دی بل خو ته چې ورسه ورته واکسین راغلی وای نه دی راغلی ته بس پر هغه ترتیب د ځان یو شی جوړ دا کار مکوې دا خپل ملت ته خدمت کوي وروره کار په صداقت کوي چې بیا نسې کولای نو استفا وکړي تر هغه خرابې د غزما په نظر دا استفا به تر د خپل استفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو او ریډن کې او کارکونکو ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې کې جوړ او روغ بیاس یو په دې وطن کې د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څو به د وضعیت سمېږي څه به کیږي انن جې پلانای چې سفر نن جې پلانای سفر نن پلانای جناب راځي دا به خیر څه کیږي چنه د دوبه ویزه خلاصي نه دی ایران نه دی بلو دی بلو غیران خو بدبخت مملکت ته څه کو افغانان در بدر کو پاکستان دی نه بتر نه دا زلی بدبختان زلی شیطانان دی د دوړ مملکتونه خدای دې ته ہدایت دی. ازادي رادیو کارکون کو تاوریدون کو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کو دا ایواز ازادي رادیو د سی دی افغانستان خلکو ته افغانانو غږ رسوي و سلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی، او د دېش کاله کیر شل کال کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلای ولسم ډیر ستړي. نو دی دی आवाज نه هله او ارزو میم د موجوده حکومت څخه چې د افغان بسیم خدای یا بل خدای او موبایل خدای راوي چې په دنیش کې کار وکي. اوس د نیش کې یو ده نه د انتم په شکل یو خدای ولاړ ده چې هغه د یو سیمې د پاره ده، په هغه یو سیمې کې دغه یو خدای کار کوي. نو ورور د نیشون باید داس خدای راوي چې په ټوله نیش ولسوالۍ کې کار کوي. دلته خلک ور سره لاس ګریوان زکه چې په یو سیمې کې کار کوي، په یو سیمې کې کار کی نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري، رقم رقم مشکلات پیدا کیږي. نو باید دلته یو خدار او دوهمه غشتنه بده نړیوالو انجوګانو مسو سخوم دا د چراسي د دلیل تعلیم په بخش کې، د سیادت په بخش کې باید د خدماتو کې د کارو کې فعالیتو کې. نو په ټول افغانستان کې د یو ولسوالۍ د کندهار په شمول چې ډیره زپلې د جنگ ډیره زپلې ده، نو باید یو ولسوالۍ ته خدمت وکړي. نو خدای دې وکړي چې زما پیغام د مسولین چارواکو پر ورسی شي چې د لید د نیش ولسوالۍ ته توجه وکړي. یو نه د موبایل خدار او چې ټلیفون کار پښکو کې پټول ولسوالۍ کې او بن نړیوالې انجوګانې د لید خپل دغه راس د لید سروي وکړي چې د لید اون کندستان انتمانسته او د تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې نیش ولسوالۍ ته هیڅ کار نه دی سوی، نه کلینیک لري نه یو بل داس سلری ک کلینیک لري کم دی، هغه بسنه نه کې نیش ولسوالۍ ته.
دا زاده سیو جهان مننه چې موږ اواز خبروي. اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره ده، دومره پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره ده، دریمه پښتنه مې د حقانی صاحب سره ده. آیا د جهاد چې دی دا د الله درزا ده پاره دی او که د چوکۍ ده پاره دی؟ نو که د الله درزا ده پاره پر چوکۍ باندې کم اختلاف کم مشکلات ما بین تراتلونکي دی؟ او اوله پښتنه مې د دوی دروسه ده، دوم پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع د بیا تر او زی تر مسوله کسی تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایه پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کمه ځای کړله، او تاسو د دونم ځکه او د دونه بیت المال د کمه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی. او بل پښتنه بیا تاسو د دروسه زدا کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ول سره څه حل تعلقات د ول سره په سره کم ریوا کوي، د ول سره په سره کم چلیږي. نو د دې سره تاسو دا پښتنه کړی ده، د آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دی دیو جهاد نه دی کړی؟ یو مثال دیو په جهاد کې هیڅ کومک نه دی تاسو سره کړی، دیو هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی، هیڅ پر دا نه دی زوریدلې، دا هیڅ نه دی خوښ سوی، د خدای سره وبیرېږي. دا مکوي د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کی جوړ بلې نه در جوړی. نو که تاسو دا نظر دی، اوس نظر په افغانستان کې درې لارې دی، یو نظر د امریکا دی، یو نظر د پاکستان دی، یو نظر د چین دی. نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کیږي چې تاسو پر یو ځای په یو خپل په یو جباسي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړئ. نو ان شاء الله په پازل در سره د مشکلاتونو ختميږي.
ازادي روټو کارکونکو ټولو ته سلام یم. ازادي د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم. دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده، تو کل ته پاتې څوک دیوخوا ته پاتې هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډېر ظلم ورسره کوي. ما دواړو خواهنه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي، دا خلک ډېر په عذاب وي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسته بغل ستاړي کوم. زه نو محترم زه دغه د میسیه کارکوونکي او دغه معلمان او دغه ساتونکي دغه اوزه والا دا خو ډېر خیانت کوي او هر مسکنان خران پاتې پر ټلیفونو او په وایسو باندې کار کوي. مسلمانۍ په دربار کې چې ورته یشي څنګه چې پیسې او ډالر اوسنخته ووینه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي. نو زه غواړم د طالبانو مشرانو څخه د ولسوالانو والانو څخه چې دغه
خلق دی پدا وجفه بای ندره دا خلق نور سم خلق دی پرو دره دا مسکنان و خران و غریبان و خدا شور استره
ورورا منگا دا غلطا کستا و سب کم شو مسیج کرده و اوی ما اغا مسینجر که ولاز دا لفار بسراری کنی ولی دلتا پا عام محضر سرک که نو طالبان دا قندوز ولایت مرکز که چاوک نو تقریبا یا کسا دو کسی چیت با پڑا چاوڑا دا اولار موٹر شل دیر سو پی اخی شل شل دو پی اخی منگا تاس تا اکسونا ویڈوگانی تاری کری دیم تاس پانا چی مسینجر کم دلواستا ولی نو تاس سو تا درون دا سی نو پیگم سو مشکل دا فاندوغ ارتباط لزنگ دستا ولی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم دلته چې دا کوم ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیدي ملکان خلې ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چارواکي دی دا ډیره توجه کی مننه
بل السلام علیکم د پیر کندار ویلا څخه تاسو سره په تماس کیم دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیو د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي دلته دا یو اقتصادي بحران دی دلته یې څوک زموږ ځاګ ولا کاوري تاسو خو دا زموږ شباره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي یو مشر مې نه کوي
بعد ډیر وخت یو ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خیلی جنګړي ازادي راډیو ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونیکي لکه پیرزوګانی بعد ډیر وخت چې زه موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وطن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی هغه بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی ملت او دی دولت دا نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی تا دی خوب تعبیر نه موږ ته پردای سر په سر باندې مرګ ده تاسو دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسو تن ده او د ما په جې باندې بیا بل چاته رسخت مور کوي اوس خو څوک چې چا دي سوچ مخالف نظر وای هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیلږي یمغ قهرمان ظالم او قهرمانی هغه ظلم کڅوک په خلو کوي او کې څوک دي ټوپک فولې هسکي السلام علیکم وخت بخیر
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422 11 24 11 15 شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15